دا مشال راډیو دا او دا مهال په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی بجی دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي ز پامیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندرې هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. افغان حکومت د پاکستان پوځ هغه ادارې کړي چې ګواکې پر باچا خان پونتون برید کوونکی له افغانستان ورغلی ول. د خیبر پختونخوا حکومت له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د اف سي ځواک سرتیری دی ورته واپس کړي. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر ایران د توغندې وزموینو پر سر د تازه بندیزونو ملاتړ کړي. بشپړ خبرونه. افغان حکومت ویلي نه کله د ترهګرو ډلو ملاتړ کړی او نه ورته پټنځایونه برابر کړي. تیر ماښام د ولسمشر اشرف غنی له دفتره په خبر شوي بیان کې راغلي د پاکستان پوځ ویان جنرال عاصم باجوا هغه څرګندونې بې بنسټه دي چې ګواکې پر باچا خان پوهنتون برید کوونکي له افغانستانه ورغلي ول. د افغان حکومت بیان زیاتوي چې د چارسدې پر پوهنتون د برید غندنه کوي او بیا تکراروي چې وسلوال ښه او بد نه لري او نو دواړه هیوادونه یې باید پر ضد ګډه مبارزه وکړي. تیر مازیګر د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر مشر جنرال عاصم باجو پر ټولنیزې وبپاڼې ټویټر په یو بیان کې ویلي ول د دوی پلټنې ښیي چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو له افغانستانه پر باچا خان پوهنتون د چهارشنبې یا شروع د ورځې برید تنظیم کړی. بیان زیاتوي د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف له افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له مشر جنرال جان کیمبل سره په ټلیفون خبرې کړي دي او له هغوی یې د همکارۍ غوښتنه کړې. د خیبر پختونخوا حکومت له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د اف سي ځواک سرتیری دی ورته واپس کړي. د وزیر اعلی له دفتره په خبر شوي بیګانی بیان کې راغلی پر باچا خان پونتون تر برید وروسته تیر مازیګر د صوبایي کابینې په بیړنۍ غونډه کې د پوهنتونونو سره شاوخوا د پولیسو پوستو جوړولو پریکړه هم شوې ده. د کراچۍ پولیسو ترهګرۍ مخنیوي څانګې د القاعدې او لشکر جنگوي ډلو درو قمندانانو نیولو دا وکړي. د دې څانګې پولیسو مشر علي رضا تیر ماښام خبریالانو ته وویل د القاعدې دوه قمندانان محمد ارشاد او قاری محسن او د لشکر جنگوي ډلې یو مشر قاری محمد اکرم نومیږي. علی رضا زیاته کړه چې نیول شویو کسانو د ښار پر شاهراه فیصل پر یوې مهمې ودانۍ د حملې پلان جوړ کړی و. هلته د رینجر ځواک چارواکي وایي دوی هم تیره ورځ د ښار په بیلابیلو برخو کې د عملیاتو پر مهال له لسو زیات مشکوک وسلوال نیولی دي. وسلوالو ډلو د پولیسو او رینجر ځواک داوو په اړه څه نه دي ویلي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د جنوبي وزیرستان په انګورډه کې پر یوه دوکان د توغندي لګیدو په پیښه کې درې افغانان وژل شوي او یو ژوبل دی. په واڼه کې د یوه استخباراتي چارواکي او د انګور اډې اوسیدونکو مشال راډیو ته ویل تیر ماسپښین د ډیورن له کرښې هغه خوا څخه دوه توغندي وورول شول چې پکې یو پر دوکان ولګېد. خو په سیمه کې د میشتو طالبانو یوې ډلې ویلي حمله دوی د جنوبي وزیرستان له خاورې کړې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی ټینګار کړی چې له طالبانو سره د روغې خبرو رسمي نیټه باید ژر وټاکل شي. نوموړي تیره ورځ په سویټزرلینډ کې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف او د امریکا له مرستیال ولسمشر جو بایدن سره په یو غونډه کې وویل په افغانستان کې روانې حملې باید بندې شي. د پاکستان دولتي خبری ایجنسی پی پی بیګا لیکلي په غونډه کې نواز شریف ویلي د افغانستان او پاکستان امنیت له یو بل سره تړلې دی. ټاکل شوی چې د فبروري پر شپږمه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي له طالبانو سره د روغې خبرې بیا پیلولو په اړه درېمه غونډه وکړي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر ځنو ایراني وګړو او کمپنیو د واشنگټن تازه لګول شویو بندیزونو دفاع کړې. نوموړي تیره ورځ د سویټزرلینډ په ډیووس کې نړیوال اقتصادي فورم ته په وینا کې وویل ایران د توغندیو له تازه ازموینو سره د قانون سرغړونه کړې.
موږ دا په زغرده ویلي چې داسې بندیزونه د هغو ناوړه اقداماتو پر ضد اعلانوي چې قانون ماتوي. د امنیت شورا پر پریکړو تیری کوي او امریکا ته ګواښ پېښولی سي. موږ د خپلو بندیزونو ملاتړ کوو.
تر کېری مخکې د ایرانی سیال جواد ظریف په خپله وینا کې پر امریکایي بندیزونو انتقاد کړی و او د توغندیو ازموینې قانوني بللې وې. زندانی آذربایجانی خبریالې خدیجه اسماعیلووا تصدیق کړی چې د بشري حقوقو وکیله عمل کلونی به یې په استراسبورګ کې د اروپایي ټولنې بشري حقوقو په عدالت کې وکالت کوي. د آزاد اروپا راډیو آذربایجانی څانګې همکار اسماعیلووا وکیل فریز نمازلی په یو ځانګړي بیان کې ویلي چې نوموړي ځکه د کلونی وړاندیز ومانه چې هغه په 2014 زیږیز کال کې په میړانه په مصر کې د الجزیره ټلویزیون بندي خبریال محمد فهمي دفاع کړې وه. د خبریالانو دفاع لپاره د وکیلانو یوې ټولنې تېره ورځ په یوه خبر پاڼه کې وویل عمل کلونی به د اروپایي ټولنې بشري حقوقو په عدالت کې د اسماعیلووا استازیتوب کوي او د آذربایجاني چارواکو لخوا په 2014 زیږیز کال کې د هغې نیول به ننګوي. کلونی په تیرو کلونو کې د یو شمېر نومیالیو کسانو وکالت کړی دی چې پکې د ویکیلیکس وبپاڼې بنسټ ایښودونکی جولین اسانج او د اوکراین پخوانی وزیر اعظم یولیا تیموشنکو هم شامل دي. او ملګری ملتونه وایي په شام کې د کورنۍ جګړې ختمولو په موخه مهمې خبرې ښایي یو څو ورځې وځنډیږي ځکه چې هغه لانجه چې کومې اپوزیشن ډلې به په خبرو کې برخه اخلي ژوره شوې ده. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
تاسو مشال رادیو ته غوږ از موږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز اوري. افغان حکومت د پاکستان پوځ هغه ادعا ناسمه بلل چې ګواکې پر باچا خان پوهنتون برید کوونکي له افغانستانه ورغلي ول. پر باچا خان پوهنتون تر برید وروسته پاکستاني رسنۍ ویل د کار لپاره هند وسلوالو ته پیسې ورکړي دي. خوشنون کې وای
تحریک طالبان کو پیسې دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بھی اسی قسم کی کاروائیاں کر رہے ہیں.
د خیبر پختونخوا گورنر ویلی د وسلوالو پر ضد با عملیات روان وی.
دہشت گردی کے خلاف جو آپریشن شروع ہے ان کو کسی طرح بھی معاف نہیں کیا جائے.
د کراچۍ پولیسو ویلي د القاعده او لشکر جنگوي داسې قمندانانی نیولې چې د لوی حملې پلان یې جوړاوه. افغان انزورګر حمدالله ارباب وای د خپل هنر له لارې د افغانانو په اړه جوړ نړیوال تاثر ختمول غواړي.
داسې یو تصویر جوړ شوی دی چې خلک فکر کوي چې افغان وي مسلمان وي هغه د تشدد او د وحشت نوم دی.
سندرې به هم در خپرې کړو له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورزو. افغان حکومت د پاکستان پوځ هغه ادعا ناسم بللې چې ګواکې پر باچا خان پوهنتون برید کوونکي له افغانستان ورغلي ول. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي چې دوی نه کله د ترهګرو ډلو ملاتړ کړی او نه یې ورته پټن ځایونه برابر کړي دي. دا بیان د افغان ولسمشر له دفتره تر هغې وروسته خپور شو چې د پاکستان پوځ ویاند جنرال عاصم باجوه په ټویټر په بیان کې وویل چې پر باچا خان پوهنتون برید کوونکي له افغانستانه ورغلي ول او دغه برید له افغانستانه تنظیمېده. پر دې موضوع باندې راته له اسلام آباده د مشال راډیو خبریال ریاض موسی خیل د ټلیفون له لارې تفصیل راکوي. ریاض تاسو ته غواګیم.
جی بالکل، پامیر ساحل دا پاکستان چې کومه د مطبوعاتو څنګه ده یا د عامو اړیکو څنګه ده آی ایس پی آر د هغې مشر میجر جنرل عاصم سلیم باجوا په خپل چې کوم هغې سماجي ویبپاڼه ده او بیا د آی ایس پی آر چې کومه خبر پاڼه ده نو په هغې باندې جاری شوي او بیان کې ویلي دي چې تر څو کمې پلټنې شوي دي د 400 د پیښې نو د هغې نه دا ښکاري چې دغه پیښه د افغانستان د یو ځای تنظیمې ده او د افغانستان د یو ټلیفوني نمبر نه دغه باندې کم دینو هغه ته ہدایت ورکړي کې دغه لړکی د پوزي مشر جنرال راحیل شریف د افغان لس مشر د چیف ایگزیکٹیو او د کم چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر دی جنرال جان کیمبل هغه سره په ټلیفون خبرې کړې دي او کم چې معلوماتو هغه وسره شریک کړې دي. د خبر پانه وایي چې پوزي مشر د افغانستان چارواکو ته ویلي دي چې کم په دغه ناوړه پیښه کې د چارسده په پیښه کې کم ککړ خلک دي نو باید چې هغه ولټي او هغه دی قانون ته انصاف ته راوړي،
قانون منګولو ته دی وسپاري.
صحیح.
او ریاض دی باندې خو د افغانستان حکومت لخوا لکه څنګه چې په پیل کې ما ویل غبرګون راغلی دی، تیر ورځ چې تاسو د بهرنیو چارو وزارت ونیزي خبري غونډې ته ورغلی وی، هلته د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله څه ویلی ول چې اوسنه تور نه لګوي که څنګه چل؟
جی بالکل، دا چې کله مختلف تبوزونه په هغه باندې وشو چې ګنې د پیښې چې کم ماستر مایند دی یا چې دا کم ځنه تنظیم شوی د نوغه په افغانستان کې، یا داسې اطلاعات چې ګنې د افغانستان ځنې هندوستان چې کم کونسلیټ دی په افغانستان کې د هغې نه وسله والو ته پیسې ورکړل شوی وي، یا نور داسې چې دلته نه ټلیفونونه کم راغلي دي په هغې کم معلومات دي، نو د ده وینا وه چې اوسه پورې لا پلټنې روانې دي او تر څو چې پلټنې سرته نه وي رسېدلې نو یو خو مونږ د دې نه نتیجه نه شو راویستې چې ګنې دا پېښه دا حمله چا کړې ده په کوم یو ګاونډي هېواد باندې مونږ تور نه شو لګولې، او بله دا ده چې مونږ دا فیصله کړې چې زمونږ کمې خبرې کېږي د ګاونډیانو سره څه کیس مهم داسې نه وړه پېښه راځي نو مونږ به په میډیا او په مطبوعاتو باندې بیانونو په ځای باندې د متعلقه ملکونو سره کینو او د ثبوتونو په بنیاد به هغې سره خبرې کوو، خو دې وخت کې په دې موقع باندې سویل دا د وخت نه وړاندې دي ځکه چې پلټنې لا روانې دي، تر څو چې دا سر ته نه وي رسېدلې نو مونږ څه نتیجې ته نه شو رسېدلی.
سی ریاض، او تر دې وروسته بیا د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر ایس پی آر لخوا بیان خپور شو. ډېر زیاته مننه، خوشحال اوسئ.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو، پر باچ خان پونتون تر برید وروسته پاکستانی رسنیو دا خبرونه خپاره کړل چې ګواکې په افغانستان کې هندي کړیو وسلوالو ته پیسې ورکړي دي چې پر پونتون برید وکړي. پښتنه دا ده چې پر پونتون د حملې تر شا اصلي کیسه څه ده؟ آیا هند رښتیا وسلوالو ته پیسې ورکړي دي؟ آیا پر آسانو اهدافو وسلوالو د ضرب عضب عملیاتو غچ اخیستو لپاره حملې کوي او که نه خبره بل ډول ده؟ دا او نورې پوښتنې نجیب عامر له شنونکو سره څېړلې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی.
په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون له برید نه پس د پاکستان د پوځ ویانه ویل په برید کې څلورو وسلوالو برخه اخیستې وه، ټول وژل شوي او دوی پوره معلومات لري چې دوی څوک څنګه یې برید ترتیب کړ او د چا په اشاره یې دا ارسه وکړل. عاصم باجوا دا هم ویل چې دوی کافي شواهد او معلومات راټول کړي چې په تناظر کې دوی پلټنې کوي، خو په دې اړه یې رسنیو ته نور معلومات ورنه کړل. د پاکستان سرکاري رسنیو د پنج شنبې په ورځ ویل پولیسو د چارسدې په ځینو کلو کې د چاپو پر مهال له شلو زیات کسان گرفتاره کړي او پلټنې ترې پیل کړي دي. همدارنګه د سوات په قمبر سیمه کې یو مهم ترهګر نیول شوی او درې څلوېښت تنه نور بیا په کوهاټ کې نیول شوی دي. هلته په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله د پنج شنبې په ورځ ویل دوی به د تحقیقاتو له بشپړولو وروسته پر یاد پوهنتون د برید کوونکو او د هغوی لپاره د اسانتیاو د برابرونکو خلاف اقدامات کوي. خو برید کوونکي وژل شوي او د برید پړه تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې ده، نو په داسې حال کې د پاکستان حکومت او په ځانګړي ډول پوځ څه ذمهواري لري او څه باید وکړي؟ د پاکستان د سیاسي چارو کارپو طلعت مسعود وایي خبره واضحه ده چې برید تحریک طالبان پاکستان کړي او پر سکول یا پوهنتون برید دوی ځکه کوي چې یو خو د آسان هدفونه دي او بل دا چې له دې لارې طالبان د نړۍ توجه ځان ته اړول غواړي.
لیکن دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ جب تک پورے ملک میں حالات ٹھیک نہیں ہوتے،
اصلا خبر ادادا ترسو پٹول ملک کے حالات خشوی نوی، ترسو دوران کارو پٹن زائنا او واڈی پا بش پل ڈول تباکڑے شوی نوی، دا ممکن نه ده چې د هر پهنتون یا مکتب په وړاندې دي امنیتی سرتری ودرول شي چې گوا کې یو د ځان ځانی جزیره جوړاوي او هلته څوک ننوتلی نشي او بریدونه به هم نکیږي. دا کار ناشونی دی، پاکستان دومره وسایل هم نه لري.
طلعت مسعود زیاتوي هسې خو په جنگ کې هر څه ممکن دي، خو په دې خبره کې وزن نه ښکاري چې ښایي هند به تحریک طالبان ته د دا ډول بریدونو لپاره پیسې ورکړي وي.
تحریک طالبان کو پیسې دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بھی اسی قسم کی کاروائیاں کر رہے ہیں.
تحریک طالبان ته د پیسو ورکول ضرورت نشته، هغه په خپل هم دا ډول کاروایني کوي، هغه په خوا هم دا ډول کارونه کوي. ضروري نه ده چې هند ورته د دې کار لپاره ویلي وي. طالبان په خپل هم د پاکستان دښمنان دي.
پاکستانی کارپوهان دا منی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ وسلوال تګ راتګ کوي، نو څومره ممکنه ده چې که په یوه لوري کې برید ترسره کیږي نو د بل لوري د وسلوالو مرسته به ورته حاصله وي؟ د سیاسي چارو شنونکي عائشه صدیقه وایي
لا خو تحقیقات روان دي، پولیس او امنیتي ادارې چې څه وایي نو خبره به واضح شي. تر اوسه خو پاکستان هم دومره ویلي چې برید کوونکو افغان سیم کارت کارولې، د دې معنی دا نه ده چې برید کوونکي له افغانستان نه راغلي وو.
عائشه صدیقه وایي د پاکستان پوځ به وایي چې ضرب عضب د ترهګرو خلاف ډېرې بریاوې لاسته راوړي او طالبان یې کمزوري کړي دي، خو خبره دا ده چې طالبان لا ختم شوي نه دي او هغوی دا ډول بریدونه کوي. عائشه صدیقه هم دا خبره کوي چې پاکستان دومره وسایل نه لري چې د وسلوالو له بریدونو د سکولونو، کالجونو او پوهنتونونو ساتنه وکړي. نوموړي وایي د پوځ عملیاتو دومره کړي چې وسلوال اوس سخت هدفونه نه نښه کوي، خو د اسانو هدفونو ساتنه به نور کړاو هم غواړي. نو آیا پر اسانو هدفونو طالبان ځکه بریدونه کوي چې د ضرب عضب عملیاتو غچ اخلي؟ د ځواب لپاره یو وار بیا عائشه صدیقه
نه، د غچ خبره نه ده، دا یو جنگ دی او دې ته دا نوم نشي اخیستل کېدی. خبره دا ده چې جنگ روان دی، طالبان پر ریاست قبضه کول غواړي او د دې جنگ په لړ کې ظاهره ده دوی بریدونه کوي، نو دې ته د غچ یا بدل اخستو نوم نشي ورکول کېدی.
عائشه صدیقه وایي حکومت اوس مهال د تحریک طالبان سره خبرې نه کوي او په خوای چې کولې هم نو مخه دا و چې له دې لارې له طالبانو یو شمېر خلک د حکومت لوري ته واړوي او هغوی د حکومت خلاف له بریدونو کولو منع کړی شي، خو اوس د طالبانو په لیکو کې هغه کسان پاتې دي چې هغوی جنگ ته فوقیت ورکوي.
د نجیب امیر رپورټ موریده. پر باچا خان پونتون د برید لکبل د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او سینیر وزیر سکندر شیرپا خپل بهرنی سفر پای ته ورساوه او صوبې ته ستانه شول. خوشنون کی وای وزیر اعلی، صوبایي وزیران او د اسمبلی غړي پر داسې وخت له هیواد د باندې تللی ول چې د صوبې پر تعلیمي ادارو د وسلوالو حملې ګواښونه موجود ول. خالد خان معلومات راکوي.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د واکمن پاکستان تحریک انصاف غړي شوکت یوسفزی په وینا د پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په لاره د برتانی دوره وزنډوله او د شروع پښپا دوبه هوایی ډګر نه واپس پیښور ته راغلل. شوکت یوسفزی وایي د زیارت په ورځ وزیر اعلی نه صرف د باچا خان پوهنتون ته لاړو، بلکې چارسادی روغتون کې د زخمیانو تپوس هم وکړو. خو بیا پیښور کې د انګریزي ورځپاڼې ډان خبریال ذوالفقار وایي د تیر څو ورځو نه د پښتونخوا تعلیمي ادارو ته د ترخګرو اړخه ګواښونه او پکار ده چې د صوبایي حکومت اعلی قیادت د دې د مخنیوي لپاره تګلاره جوړه کړې وه. هغه وایي صوبایي حکومت یو خوا د وزیرانو بهر دورو باندې بندیز خبره کوي او بل خوا وزیر اعلی د برتانیې دورې لپاره په رولز کې اسانتیاګانې راوستې.
یو خو سرکار خپل پابندي لګولې وه چې موږ به داسې هیڅ قسمه بیرونی دورې نه کوو، خو هغه باوجود دا سپیشل ریلکسیشن ورکړل شوی دی. چیف منسټر خپل رولز ریلکس کړی دي چې دا اجازه به ورکړل شي او الته دی لاړ شي.
خو بیا شوکت یوسفزی وایي چې وزیر اعلی، سپیکر او د سینیر وزیرانو سره سره په دغه دوره کې د مخالف ګوندونو مشر مولانا لطف الرحمن، د عوامي نیشنل پارټي، پاکستان پیپلز پارټي او د پاکستان مسلم لیگ نواز غړي هم وو او دغه دوره دوی د سکاټلند د پارلیمنت په بلنه کوله. خو بیا خبریال ذوالفقار علی وایي په کار ده چې وزیر اعلی او سینیر وزیران دلته خلکو ته د پارلیمان په امور روزنه ورکوي، نه چې د بهر هیوادونو ته دورې وکړي.
دې مطلب دا چې دوی خو روان وو، دوی خو دا چې څه ترس ایشو شي وو هغه خو دوی نظر انداز کړي وو، په خپل دورې طرف روان وو. او بیا عجیبه خبره دا ده چې دا کوم کسان دي، چیف منسټر چې دی هغه ډېر څو کالونه زیات سیاست کړی دی، هغه څو ځلې د اسمبلی ممبر منتخب شوی دی، وزیر منتخب شوی دی، هغه په دې عمر کې د 20 کالونه بر عمر کې هغه لګیا دی اوس ځي برتانیا ته، هلته کې د پارلیماني امور هلته کې هغه تربیت حاصلوي او بیا به دلته کې راځي.
دا یادونه ده چې دا واکمن پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په باچا خان پوهنتون باندې د وسلوال برید وروسته چارسدی ته راغلی او دغه ویلو په کار ده چې د پښتونخوا وزیر اعلی خپل د لندن دوره وزندوي او صوبې ته واپس راشي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، د پر باچا خان پوهنتون د چهارشنبه پر ورځ چې برید وشو په هغې کې 21 کسان ووژل شول، چې پکې دوه استادان او پاتې زده کوونکي او د عملی کسان ول. دغه برید په اړه باندې د مهوش طارق په نوم یو انجلۍ مشال راډیو سره خبرې کړې دي. دا انجلۍ چې دا د دې ورور په دغه کې په د تیر کال په آرمی پبلک سکول په برید کې وژل شوی.
آسان ہے آرمی پبلک اسکول کی زما دور اور شہیدان شیوی دی ہاں روز پشاور تباشو نن چار سو دے تباشو لاران معشومان خپل اسکول تلے گی سبق دا پار لے گی دے دا پار خونہ لے گی چلار دے شیول تری پہ خلق لو بیو کی زمانگا پر اور یعنی زمانگا پا بچو بارے دوی لو بی کولی شی نیر دوی سنی شو کولی دیر زیاد غلط کار کئی دوی نہ پوئی گی چې کله دوی ته احساس شي چې موږ دا غلط کار کړی دا وخت به ډیر ټیم تیر شوی دوی به ډیر افسوس کوي.
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب خان عباسی وایي حکومت د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې بریا ترلاسه کړې ده او د هغوی پر ضد به کار روانو ته دوام ورکوي. عباسی دا څرګندونې نن د پېښور په وبخې تیر ورځ د پېښور په حیات آباد کمپلیکس اسپتال کې د جمرود ځانمرګي برید ژوبلو شویو سره تر لیدو وروسته وکړې. د په اسپتال کې د وژل شویو او ژوبلو له کورنیو سره مالي مرستې هم وکړې او زیاته کړه چې د بېګنا خلکو وژل ظلم دی او وسلوال به په هیڅ صورت نه بخي. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د زیارت پورز د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان د پیښور په حیات‌آباد روختون کې د خیبر جنسی د جمرود په ځانمرګي برید کې د وژل شویو او جوبل کسانو کورنۍ سره ولیدل او دوی ته د مالی مرستې ورکول وروسته په خپلو خبرو کې وویل
دہشت گردی کے خلاف جو آپریشن شروع ہے ملٹری آپریشن وہ اللہ نے بہت فضل کیا میں بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے
دا ترگرے خلاف چکم فوزی عملیات شروع شوی دی دا اللہ پا فضل منگتا پکی ڈیرا کامیابی تر لاسا شوی دا خود دی باوجود زنی دا سی پیخ را منست شی چیز منگ رزینه جون متاثر اکڑی او بی گناہ و معصوم خلق و جل ظلم دای خوز پورا قوم وزیر اعظم پوز او دا دوغ متاثر شو کورانه و خلق دا طول ور یو دی او په دوی کې ډیر حوصله ده او د خپل یو یو تند تاوان بدله به ترې اخیستی شي او دا ځمکه به پرې راتنګوو او په یو صورت کې به هم نه معاف کوو
او نه کسی طرح به معاف نه کړي.
د خیبر پختونخوا گورنر د جمرود په ځانمرګي برید کې د وژل شویو خاصدارو کورنیو ته د دیرش لاکو روپو چیکونه او خبریال محبوبه پردي کورنۍ ته یې د دیارلس لاکو روپو چیک او د وژل شویو ولسي وګړو کورنیو ته د پنځو پنځو لاکو روپو چیکونه ورکړل او په دې پیښه کې جوبلو سرکاري کسانو ته دوه دوه لاکه روپۍ او عامو جوبلو کسانو ته یو یو لاکه روپۍ د درملنې لپاره ورکړې او وی ویل چې د وژل شویو کسانو بچو لبا هر میاشت بیله معاوضه هم ورکولی شي. په دې مهال د جمرود یو تن مشر پرویز د مالی مرستې چیک ترلاسه کولو نه پس مشال ریډیو ته وویل
دو کال مخ کے یو بچے شہید شوے ولا چھوڑا کے پولیو ٹیم سرا ہو کنا کوٹا والدار ہو او اس پتہ دم کا کہ میں بل بچے شدید زخمی رہے و مخ کے بچی میں توفیق احمد نہ مو د بچی میں ظہیر احمد نہ مو یو کڑ کے چن وقت ہے وہ اگر دا او بس اللہ پاک دے باقی خیر ہو کی
او دو جمرود یو بل مشر ملک فیض اللہ جان کو کی خیل زیات کڑا
کما معاوضه چې ورکړه هغه نه موږ دستي مطمئن یو خو وسرا دا اپیل کوو چې څنګه د شهیدانو پیګج لیوی ته ملاو شو دغه شانتي د ز یو اپیل کوم چې دغه شانتي جرنالیست محبوب شاه ته هم د شهیدانو پیګج ورکړی شي او عامو خلکو ته هم ورکړی شي ځکه چې دم انسانان دي او موږ برابر یو.
یاد دی وی چې د نه پورس د خیبر جنسی په جمرود کې په یو ځانمرګي برید کې د خاصدارو لیوی زواک یو صحافي او لسی وګړو په ګډون یو لستانه وژل شوی وو او د شلو نه زیات پکې جوبل وو او د دغه پیښې پړه د لشکر اسلام وسلوالې ډلې او تحریک طالبان شمالي وزیرستان وسلوالې ډلې په خپل غاړه خسته وا. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د کراچۍ پولیسو ترهګرۍ مخنیوي څانګې او رینجر ځواک په جلا جلا کاروایانو کې د القاعدې او لشکرې جنگوي ډلو قمندانانو په ګډون د یو شمېر مشکوک وسلوالو نیولو دعوه کړې. د دې څانګې مشر علي رضا تېر ماښام خبریالانو ته وویل له نیول شویو وسلوالو یې وسلې هم ترلاسه کړې. ده وویل د القاعدې دوه قمندانان محمد ارشاد او قاري محسن او د لشکرې جنگوي ډلې مشر قاري محمد اکرم نومیږي. دواړو ډلو د پولیسو د داوو په اړه لاسنه دی ویلي. د رینجر ځواک چارواکي وایي دوی هم د ښار په بیلابیلو برخو کې د عملیاتو پر مهال لسو زیات مشکوک وسلوال نیولی دي. تفصیل محمد عمران راکوي.
د زیارت په مقام خبريالانو سره د خبرو په وخت د کراچي پولیسو د ترهګرۍ مبارزې څانګې مشر علي رضا ویل چې دوی د کراچي بلدیا اتحاد ټاون سیمه کې د یوې کاروایي پر مهال د ناقانون اگرځول شو ډلو القاعده بری صغیر او لشکري جنگوي د دوو کمانډرانو په شمول یو لس وسلوال نیولي چې د ولقینې یو شمیر بمونه جهادي لیکونه او یو د بارودي موادو نه جوړ شوی رکشا ترلاسه شوی. د خبري غونډې پر مهال د پولیسو مشر ویل چې نیول شوی ملزمان د کراچي په یو شمیر هدفي وجنو کې ککړو او یو تن پکې د دې کاروایانو مشري هم کوله. فیصل باندې یو مهمه سرکاري وداني پنخه کوله. د علي رضا په وینا چې د نیول شو وسلوالو نه مهم اسناد او د خار نقشه هم برامد کړي شوی. بل خو د نیم فوجي ځواک رینجرز د ویان تر مخه د کراچي جنا نړیوال هوائي ډګر سره تړلې سیمه طارق بن زیاد کالونی په شمول یو شمیر سیمو کې لټونی عملیات کړي او د لسونه زیات وسلوالي نیول چې د ولقینې وسله هم ترلاسه شوی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچي.
افغان ولسمشر اشرف غنی ټینګار کړی چې له طالبانو سره د روغې خبرو رسمي نیټه باید ژر تر ژره وټاکل شي او په افغانستان کې روانې حملې باید بندې شي. نوموړي تېر ورځ د سویټزرلینډ په ډیووس کې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف او د امریکا له مرستیال ولسمشر جو بایډن سره په یوه غونډه کې ټینګار وکړ چې د سولې خبرې باید عملي نتیجې ورکړي. فرشته جلالزی معلومات راکوي.
ولسمشر غنی له نواز شریف او جو بایدن سره په کتنه کې ټینګار کړی چې یوازې هغه وسلوال طالبان چې له تشدد سره مخالفت لري د سولې په پروسه کې ګډون کولای سي او دا کسان باید له هغو وسلوالو بیل شي چې سوله نه غواړي. غنی ویلي په افغانستان کې روان تشدد باید پای ته ورسیږي، د طالبانو مرکزونه باید وتړل سي، خو په عین وخت کې ټینګار کړی چې د سولې دروازې د ټولو افغانانو لپاره پرانیستې دي. په سویس کې د افغانستان سفیر سوریا دلیل چې په پرونی غونډه کې و
طرفین موافقه کردن که تاریخ دقیق گفتگوها هر چی زودتر معلوم شود.
ټول موافقه وکړه چې د خبرو یو دقیق نیټه باید معلوم شي. هغه ټول طالبان چې غواړي لدی بهیر سره یو ځای شي باید یو وخت ورته وټاکل شي تر څو حقوقی راسي او د ته هم باید دقیق وخت وټاکل شي چې هغه کسان وپیژندل شي چې لدی پروسس سره نه یو ځای کیږي. د خبرو پر مهال باید مقابل لوري خپل جدیت څرګند کړي او باید عملاً پر افغانستان حمله بند شي.
عملاً پایان حملات طالبان به افغانستان کړه.
د مرمن دلیل په وینا د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دې غونډه کې ژمنه کړې چې د هغو وسلوالو طالبانو پر ضد به حتی له پوځي قوې کار واخلي چې په افغانستان کې د سولې له پروسې سره یو ځای کېدل نه غواړي. په پرونی غونډه کې د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن ویلي چې د افغانستان د سولې بهیر ډیر مهم دی او له طالبانو سره د مذاکرو د څرنګوالي د بهیر څارنې ته به دوام ورکوي. ټاکل شوی چې د فبروري په شپږمه د افغانستان، پاکستان او امریکا استازي یو بیا سره وګوري.
اوریدونکو راځي چې د سرفراز په غږ دا سندره واورو.
Oh,
اردوونکو په پیښور کې نه نیمه او په کابل کې 9 بجې شوې د دې محل د خبرونو لنډیز. افغان حکومت ویلی نه کله د ترهګرو ډلو ملاتړ کړی او نه ورته پټن ځایونه برابر کړي. تیر ماښام د ولسمشر اشرف غنی له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلی د پاکستان پوځ ویان جنرال عاصم باجوه هغه څرګندونې بې بنسټه دي چې ګواکې پر باچا خان پوهنتون برید کوونکي له افغانستانه ورغلي ول. د خیبر پختونخوا حکومت له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د اف سي ځواک سرتیری دي ورته واپس کړي. د وزیر اعلی له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلی پر باچا خان پوهنتون تر برید وروسته تیر مازیګر د پرویز خټک په مشرۍ د صوبایي کابینې په بیړنۍ غونډه کې د پوهنتونونو لپاره د پولیسو ځانګړو پوستو جوړولو پریکړه هم وشوه. د کراچۍ پولیسو ترهګرۍ مخنیوي څانګې د القاعدې او لشکر جنگوي ډلو درو قومندانانو نیولو دعوا کړې. د دې څانګې پولیسو مشر علي رضا تیر ماښام خبریالانو ته وویل د القاعدې دوه قومندانان محمد ارشاد او قاري محسن او د لشکر جنگوي ډلې یو مشر قاري محمد اکرم نومیږي. دې ډلو په دې اړه لاس نه دی ویلي. د جنوبی وزیرستان په انګور اډه کې پر یو دوکان د توغندي لګیدو په پیښه کې درې افغانان وژل شوي او یو ژوبل دی. په واڼه کې یو استخباراتي چارواکي او د انګور اډې اوسیدونکو مشال راډیو ته ویل تیر ماسپښین د ډیورن له کرښې هغې خوا څخه دوه توغندي وورول شول چې پکې یو پر دوکان ولګېد. په سیمه کې میشتو طالبانو یوې ډلې د پیښې پړه منلې. افغان ولسمشر اشرف غنی تیره ورځ ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د روغې خبرو رسمي نیټه باید ژر تر ژره وټاکل شي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر ځنو ایراني وګړو او کمپنیو د واشنگټن تازه لګول شویو بندیزونو دفاع کړي. نوموړي تیره ورځ د سویټزرلینډ په دیووس کې نړیوال اقتصادي فورم ته تر وینا وروسته خبریالانو ته وویل ایران د توغندیو له تازه ازموینو سره د قانون سرغړونه کړې. زندانې آذربایجانی خبریالې خدیجه اسماعیلوا تصدیق کړی چې د بشري حقوقو وکیله عمل کلونی به په ستراسبورګ کې د اروپای ټولنې بشري حقوقو په عدالت کې وکالت وکړي. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبریالې رابعه اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
آج ورځپاڼه خپلې درې کلي کې په باچا خان پوهنتون حملې نه صرف چارسده بلکې ټوله خیبر پښتونخوا یې خفګان سره مخ کړې ده. ادارې په وینا د تعلیمي ادارو د امنیت په اړه خلکو کې تشویش را پیدا شوی دی او دا ټول هر څه په یو داسې وخت کې کیږي چې سکولونو او کالجونو کې تعلیمي کال په ختمېدو دی او د امتحانونو تیاریانې روانې دي. ادارې زیاتوي چې د امنیت په حواله اقدامات وچتول ضروري شوي دي او دې اقداماتو کې د ترهګرۍ پر ضد په قومي تګلارې عمل درآمد لپاره مؤثره حکمت عملي پکار ده او د دې مقصد لپاره وفاق او سبو کې د اړوند ادارو ترمنځ رابطه ضروری ده. ادارې مخکلي کې چې وخت په وخت د سکیورټي په لړ کې کمزوریان لري کول پکار دي او د سکیورټي تنظیماتو کې تعلیمي ادارو له زده کوونکو مور او پلار شاملول پکار دي او کم یو سکول چې د سکیورټي په تنظیماتو کې پاتې راځي چې دغه خلاف ځلې تنظیمیه کاروایی وکړي. ادارې اخیری کلي کې د کمی سلامتیه په معاملو کمی مشر ولې له یو کېدل وی ځکه چې داخلي او خارجي کړنلارې کې د وخت ضرورتو مطابق پالیسیان جوړول هغه صورت کې ممکن کېدی شي چې کله کمی مشر ولې یو ځای ولاړ وي. په همدې موضوع ایکسپریس ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي چې د پېښور په آرمی پبلک سکول حملې نه پس پکار چې حکومت د غونډ ملک تعلیمي ادارو لپاره خصوصي انتظامات کړي وي او د تعلیمي ادارو لپاره چک پوسټونه جوړ کړي وي. ادارې په وینا د شکایتونو هم را روان دي چې وفاقي او صوبایي د امنیت او استخباراتي ادارو ترمنځ د رابطو کموالي له وجې د ترهګرۍ په پېښو کابو موندلو کې مشکلات را روان دي. نو دې لړ کې پکار ده چې حکومت دې اړخ ته پام وکړي او د استخباراتي ادارو ترمنځ د خپل منځي رابطو انتظام ښه جوړ کړي. جنګ ورځپاڼه خپلې درې لیکي پاکستان د ایران او سعودي عرب ترمنځ تاوتریخوالی کمولو لپاره کم کوششونه شروع کړي دي نو دغه مثبت نتیجې را روانې دي. ادارې په وینا چې د ایران سپریم لیډر آیت الله خامنائی دا بیان ډیر مهم دی پسې چې هغه د روانې میاشتې په 2 جنوري د سعودي عرب په سفارتخانه د مظاهره چانو لخوا د حمله غندنه کړې ده. ادارې وایي د ایران لاړخه د دې عمل نه پس د امید پیدا کیږي چې سعودي عرب به هم د دې فوري او مثبت جواب ورکوي. ادارې لیکي دا امر د اطمینان وړ دی چې ایران او سعودي عرب چې ورته نور ملکونه هم خپل منځي شخړه د وارولو ترغیب ورکوي. د پاکستان د سالیسۍ ساینه کړی ده. ادارې اخیری کلی کې اسلامي نړۍ دا وخت ترهګرۍ په شمول نور سنگینه بحرانونه سره مخ ده نو په هغې کابو موندلو لپاره د پاکستان د امن مشن کامیابي د وخت د ټولو لوی ضرورت دی. باید چې داسې کوششونه جاري وساتل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکي تیره میاشت د پېښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوال برید کال پوره شو او سږ کال وسلوالو د چارسدې پر باچا خان پوهنتون برید وکړ او زده کوونکي او استادان یې په نښه کړل. بلخوا ټایمز ورځپاڼې لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې خپلو ځواکونو ته د اسلامي دولت ډلې پر ضد د کار روایې کولو اجازه ورکړې. منور شاه د دواړو مقالو له مهمو برخو سره.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه د چارسدې باچا خان یونیورسټۍ باندې د وسلوال برید په اړه لیکي چې څه باندې یو کال وړاندې هم وسلوالو د پېښور په آرمی پبلک سکول کې زده کوونکي او استادان په نښه کړي وو. د دې معنی دا ده چې وسلوال د دې هېواد مستقبل د تیارو سره مخ کول غواړي. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان حکومت او پوځ ادعا کوي چې د وسلوالو خلاف یې کارویانې په کامیابۍ سره جاري دي، خو دا ډول پیښې څرګندوي چې د وسلوالو خلاف د دې هېواد اوږدمهاله ستراتیژي سمه نه ده. دا راز د امنیتي چارو څیړونکي خبرداری ورکوي چې لا هم په دې هېواد کې د وسلوالو بریدونو امکانات شته، ځکه چې حکومت د وسلوالو خلاف جامع کاروایی نه کوي. په دې کې د نفرت خورونکو ویناوو او نا رجستر شوي مدرسو خلاف ګامونه نه پورته کول د یادونې وړ دي. د دفاعي چارو پوه ریټایرډ بریګیډیر سعد محمد واشنگټن پوسټ ته ویلي، زیاتره تعلیمي ادارې د وسلوالو لپاره اسان هدف وي او بیا ماشومان او زده کوونکي په نښه کولو سره وسلوال غواړي چې ولس کې ډېر ویر او ویره خوره کړي. بلخوا ټایمز مجله لیکي د امریکا د صدر باراک اوباما لخوا په افغانستان کې خپلو ځواکونو ته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د کاروایي کولو منظوري ورکول څرګندوي چې یاد ډله د افغانستان نه علاوه د نړۍ لپاره هم خطر ده، خو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف کاروایي به په غیر مستقیم ډول د طالبانو سره د مرستې په څیر وي، ځکه چې طالبان هم د یاد ډلې خلاف په جنگ اخته دي. مجله لیکي په داسې حال کې چې باراک اوباما د صدارت موده په روان کال کې ختمیږي، نوموړی لا هم د فشار سره مخ دی چې په نړیواله کچه او په خاصه توګه افغانستان کې القاعده او اسلامي دولت وسلواله ډله سر راپورته کولو ته پرې نږدي. دې لپاره به نوموړی د ترهګرۍ ضد ځانګړی ځواک تر هغه مودې پورې د پرځای کولو فیصله هم کوي چې د ده د صدارت د وخت نه اوړېدلی وي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کری پر ځنو ایرانی وګړو او کمپنیو د نویو لګول شوی بندیزونو دفاع کړې او ویلي دي دا بندیزونه مناسب دي ځکه چې ایران د توغندیو له تازه ازموینو سره د قانون سرغړونه کړې. جان کری دا خبره تیر ورځ په ډیووس کې نړیوال اقتصادي فورم ته تر وینا وروسته وکړه. تر دې مخکې په خپل وینا کې د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي ول چې د دوی د توغندیو ازموینې قانوني دي. فرشته جلال زئی معلومات راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د خپل حکومت له دې پریکړې دفاع وکړه چې پر یو شمېر ایرانی وګړو او د ایرانی شرکتونو پر یوې کړې بندیزونه لګولې دي. جان کیری چې د سویس په داووس ښار کې د نړۍ اقتصادي فورم غونډې ته خبرې کولې په دې اړه وویل، موږ دا په زغرده ویلي چې داسې بندیزونه د هغو ناوړه اقداماتو پر ضد اعلانوي چې قانون ماتوي، د امنیت شورا پر پریکړو تیری کوي او امریکا ته ګواښ پېښولی شي. موږ د خپلو بندیزونو ملاتړ کوو. تر کیری مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د داووس په غونډه کې ګډون کوونکو ته په وینا کې د امریکا نوي بندیزونه وغندل. جواد ظریف وویل، موږ پر دې حیران یو چې امریکا زموږ د راکټي پروګرام اندیشنه لري. ظریف ټینګار وکړ چې راکټي پروګرام یې ځان د دفاع لپاره دی. ایران په تیرو 250 کلونو کې خپل هیڅ گاونډي ته خطر نه دی پیښ کړی. موږ که څه هم د سیمې تر ټولو ستر هیواد یو، خو خپل هیڅ گاونډي مو تر اوسه نه دی اشغال کړی. ظریف د خپل هیواد د ورستوي راکټي ازموینو په اړه وویل چې پر هیڅ نړیوالې موافقې یا قانوني تیری نه دی کړی.
فرشتې جلالزی رپورټ مو اوریده. د پکتیا مرکز ګردیز سوداګرانو، دوکاندارانو او د ولایتي شورا غړو د نامنیو زیاتیدونکو پیښو په غبرګون د ښار بازار تړلو اعلان کړی دی. نن تر یوې 13 ورځ تر یوې غونډې وروسته دوی خبریالانو ته ویل، له 13 کال راهیسې وسلوال په ښار کې صرافان سوداګران په نښه کوي، تختوي، وژني او پیسې ځینې وړي. دوی ویل د چهارشنبې پر ورځ هم وسلوالو پر دوو صرافانو حمله وکړه، هغوی ژوبل کړل او له هغوی شاوخوا 600,000 پاکستانی روپۍ یوړې. تفصیل د داود تپان په رپورټ کې.
دا گردیز خار سوداگر ورست لاغ دا خار تڑلو پریکڑا وکڑا چی دا خار پمنس کی دو تن سرافان وسلوالو ووشتل دو میلیون افغانی تری ویوڑا وشتل شوی کسان شدید تپیان دی. دا گردیز خار سوداگر او دا سوداگری و سنایو خونو چارواکو او پکتیا ولیتی شورا غڑو دا یوی خبری ناستی چخ ورست پریکڑا وکڑا ترغو بخار تڑلی وساتی چی دا منیت وزیت پاڑا ور سرکلک تاهود نوی شوی. دا پکتیا ولیتی شورا منشی محمد رحمان قادری
پلیسو پدی کی ناغلی پدی کڑی واسی ورتیلی و چیاغ خلق دوی ولڅ مخته وظیفه نه درکړ سوي زه به دې پوینه سم ک ار عجل مسله کی دوی دی وظیفه په انتظار وی یا دی امر په انتظار وی نو دا به ډیره مسله د اندښنې وړ وی.
په دې خبرې ناسته کی چې لسګونو سوداګرو په کې برخه درلو د ټولو په شریک سر ټکاو چې ورستر بلې د ولایت نامنی زیاتې دون کې او د دوی په وړاندې تهدیدونه ډیر شوي. دا ګردیز خار دوه دکانداران
یو نه پر وستر کی په ټوپک باندې او پیسې وړ کی په غارت باندې وړ کی دې چې دا د ما وظیفه نه دا هدایت ما نه درکړ سودا دی اول او زیاده دا دومره او زیاده دا ټکاو جناب محترم پخوانی قمندان تھا سور سورافان رغلی دسمک تھا یا صلاح امرا کا سمک جان پختل ساتھ یا جمک سرمایہ تزمین وقع مگر دا سب تپاؤ تیرا سڑ لیو لکه څو چې وی ایس زپ مقصد دي خاص
موږ د دغه قاتلین یو قاتل موږ پښتنه ونه ک بل ونه ک د بازار په منځ کې نفر وزل کیږي هغه مو ونه ک بل ونه ک د دغه کوم مجرم سده موږ وی غوښتن کیو موږ د هغه کسانو سره کار نه کوي او چټي چوکۍ د کړه چټي ناس ده کدی دی لواس نه کیږي نور ته وای ما مصالح غیر مسول کسان په بازار کې ګرځي بدماشان په بازار کې ګرځي هغه ګرځي سوق سوق وزن د بازار په منځ کې وزن د حکومت نو څه مفهوم لري
د پکتیا امنیتی چارواکی په ولایت کې د امنیتی وضعیت د ډاډ خبره کوي خو وايي دا سوداګرو د خوندیني لپاره لاس پکار شوی او لا هڅه کوي چې په دې ولایت کې شته امنیتی ستونزې او غواخونه لمنځه یوسي. د پکتیا امنیه کمانډاني سرپرست مل پاسوال محمد زمان د خلکو شکایتونه پر ځای وګڼل او وی ویل په خار کې بلغو پولیسو چې د پیښې ځای ته نږدې او پلټنې وکړي او د پیښې مجرمین به ونیسي.
زه خپل د پیښې ځای ته تلم ستاسو خبره بالکل په حق ده په دې باندې چې څنګه چې هغه مجرم هغه ظالم چې زموږ دغه جی صاحب یې ورورو او وراره زخمی کړی دی او تقریبا شلکه کلداری ته نوړی دی دی اغینا مجرم دی اغینا خائن همدغه څوک وو هغه رینجر دی فکر ده کنه چې عمل ته ولر دی فکر ده کنه د عکس العمل خود لنه دی
نو موړی دا موبایل چې په ټول ولایت کې به د امنیت وضعیت خوالي لپاره جدي اقدامات وکړي او شته غستون چې خلک ورڅخه سر ټکوي په جدي ډول لمنځه یوسي.
د داود تپان رپورت موري د جنوبي وزیرستان په انګورډه کې پر یو دکان د توغندي لګیدو په پیخه کې درې کسان وژل شوي او یو ژوبل دي. د استخباراتي ادارو یو چارواکي او د سیمې اوسیدونکو وای تیر ماسپښین د ډیورن لکرخې هاغې خوا څخه دوه توغندي وورول شول چې پکې یو پر دکان ولګید خو په سیمه کې د میشتو طالبانو یوې ډلې ویلي حمله دوی د جنوبي وزیرستان له خاورې کړې ده. سیلاب مسعود معلومات راکوي.
د سولی وزیرستان سرحدی پول انگورا ڈینر رسدلیو اطلاعاتو پا مطابق د شپږم په ورځ سټریټ ماسپښین د پاکستان په خاور دننه د انگورا ډی بازار ته را دغلی دوه توغندي کښې یو توغندی د یو افغاني مړۍ پښتني په دکان ولګېد وچاودېده چې په نتیجه کښې یې په دکان کښې موجود درې افغاني کابالیون ووژل شول او یو بل سخت فرار ژلی شه. په ډېره اسماعیل خان واڼه کښې د خفیای ادارو چارواکیو او په انګور اډا کښې ځایي کابلیانو د دغې پیښې او په پیښه کښې د مرګ ژوبلې پخلای وکړلې او مشال ریډیو سره یې د ټلیفون په لیکې د خبرو په وخت دا دوا هم وکړله چې توغندي د افغانستان د خاورې نه را دغلي شوي دي. خو د تحریک طالبان پاکستان قطبي وزیرستان مجلس عسکري ډلې وایوند عبدالله وزیرستانی چې د دغې برید او مرګ ژوبلې ذمہواری ہاں وما نلا وشول چھ دا برید دے دوی ملگری دے پاکستان پا خاور دے ننا دے انگور اڈے پا بازار کڑائی دائی. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
اردوونکو د چارسدې پر باچا خان پونتون د وسلوالو په برید کې د هغه پونتون د کیمیا استاد حامد حسین ووژل شو. د پیښې په ځای کې عیني شاهدانو رسنیو ته ویلي دي چې حامد حسین د برید کوونکو سره په مقابله کې وژل شوی دی. د مشال راډیو خبریال ځلاند یوسفزی د حامد حسین کلي ته ورغلی او د هغه د کورنۍ له غړو سره یې خبرې کړې دي. پر دې موضوع دا رپورټ اورو.
د چارسدې باچا خان پوهنتون باندې وسلوال برید کې وجلې شوې د کیمستری اسسټنټ پروفیسر حامد حسین د ثوابې د شرداد خېلو اوسیدونکي وو. حامد حسین خپل ابتدایي زده کړې په ثوابې کې ترلاسه کړې او بیا له هغې وروسته د سوات جانجیب کالج نه په کیمستری کې ماستوره وکړه او د پی ایچ ڈی لپاره انګلینډ ته لاړو. په 2013 کې د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د اسسټنټ پروفیسر په سیټ برتی شو. د یاد پوهنتون د چارسدې څنګه د ځان له پوهنتون د درجه حاصلولو وروسته حامد حسین په باچا خان پوهنتون کې د کیمستری استاذی جاری وساتله. د تیرې چهارشنبه په ورځ حامد حسین د 35 کالو په عمر کې په باچا خان پوهنتون باندې وسلوال برید کې ووجل شو. د حامد حسین پلار لال بہادر وای
یو دامن ندری خدا په دې لري والو کې ډیر سپورت پاره خوند وړکوالی نه ده کې داسې خصوصیتونه چې هغه مینه جذبه راښکلې ده مونږ ټولو ډېرونو نه وه که مور ورسره زیاته مینه وه مور یې پرونه چې لکه د لیوانو پرته ده د 50 کالو ماشوم ما اسکول ته بوتم داخل مې کې بجلی غونده کې وو پرانرای کې خدای پاک هغه پی ایچ ډی ته ورسو تعلیم یې برابر کړو دوه درې کاله سر وسې په روکې د خیره سره ښه په خوشحاله خدای وادې وکړو بچي ولې خدای پاک به ورکړي دي او لږ ته یو جنای ده او بچو سره ډیره مینه ساتله.
د حامد حسین مشر رور سجاد حسین وای چې رور یې د منز او روزه پابند وو. هر چا سره به پرون تندې ملاوېدو او همدا وجه ده چې د چم گاون لوی او واړې په مرګ ډیر خفه دي.
ما یو په بوزي ریل تا کما ترنګو کوي کورو یې غږ مکه واغو چار سدی نشته باندې وای طالبان وای حمله کړی دا او وای ته خیر دغه وکوي چې معلوماتو کاغه ته ورنګم د زی حامد تا او موبایل بند راځي نو ته وګوره ما چې ټي وی کولاو کوم کور کې مور بیمار وا آواز میں بالکل سلو گو چما سنگ ٹی وی کو لاؤ کو آگے بانے بس لمبے دنوں مگر ٹیم بس لکھ لو چی کیمسٹری ڈپارٹمنٹ پروفیسر ڈاکٹر حامد شہید شویرے ابھی بھی سے چلو سو بس عمل تو آسی وام سے دغا شویر وام لگا سوکھ مڑوں دی خواہ سے وام لگا خالی کوئی چیز دغا شویر ہم نور سستے نا.
د اسسټنٹ پروفیسر حامد حسین پلار وای چې لخلکو یې اوریدلی چې زوی یې په بریدکونکو په تمانچډه ذکر دي او د مقابله وروسته خده نرتوب په مرګ مړ دی. د حامد حسین د مرګ غم یو خو په میړانه یې خوشاله دی. لال بہادر کاکا زیاتوی چې د زوی خلاړو خو باید د قام نور بچیان خوندې شي.
د پاکستان خپل حالات داسې نازک خراب دي چې هغه به بند کړی دي د نور به عوامو شو کې حالات داسې ډیر خراب شوي دي کنه نو خدای پاک دې زمين د مرته حالات خکی لري ټولو بنیانو حالات په خدای پاک خکی حالات ډیر بیکاره دي. خدای پاک دې دې ظالمان لا ست توفیق دا شي ورکه چې پامن کې زمين عمل وکيږي نه کار ګان نه.
د حامد حسین په پسماندګانو کې یو کونډه درې کلن زوی او د یو کال لور شامل ده. زلان یوسف زئی مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو راځي چې اوس هم د حشمت سحر او مینا ګل په غږ د خاطر پریدي د کلام وو.
سبب میں جڑپ
پتا پسے رایا دے ہر شپے کا زمانہ تر سیارا رایا دے ہر شپے کا زمانہ تر سیارا تماشا میں سد مخد تماشے کا تماشا میں سد مخد تماشے کا آیا دے ہر شپے کا زمانت سیارا
په برتانوي ګارډین ورځپاڼه کې د لیکوالې کاملې شمسی لیکنه خپره شوې چې پکې هغې ویلي د تیرو دوو کلونو په څیر دا ځل هم په پاکستان کې نوی کال پر تعلیمي ادارې د وسلوالو له بریده پیل شو. نوموړی وایي د باچا خان د تلین پر ورځ په باچا خان پوهنتون د حملې لامل دا دی چې د هغه د عدم تشدد فلسفه پر ډیر زیانمنېدو سربیره ژوندی ده. لیکواله وایي د عدم تشدد مبارز د هلو ځلو ستایلو پر ورځ پر پوهنتون د برید پر وخت یو استاد مجبور شو چې وسلې ته لاس کړي، د بریدګرو مقابله وکړي او له خپل مرګ سره اتل شي. په برتانوي ګارډین ورځپاڼه کې لیکوالې کاملې شمسی لیکلي داسې ښکاري چې په پاکستان کې پر تعلیمي ادارو د بریدونو له بدرنګه پیښو سره د نوي کال پیل یو دود ګرځېدلی. لکه په 2014 زیږیز کال کې په جنوري کې یو ماشوم اعتزاز احسن د یوه ځانمرګي بریدګر مخه ونیوله چې د ده پر سکول یې حمله کول غوښتل او خپل ژوند یې له لاسه ورکړ. بیا تیر کال په جنوري کې وسلوالو د نجونو پر یوه سکول ډزې وکړې او سږ کال یې د جنوري پر 16 نیټه پر باچا خان پوهنتون برید وکړ. دا برید پر داسې وخت وشو چې د باچا خان 28 تلین لمانځل کېده. کامله شمسی لیکي باچا خان د پښتنو هغه مشر دی چې د تعلیم مبارزې ملالی یوسفزی ملګرو ملتونو ته په خپله وینا کې ذکر وکړ. ملالی په خپله وینا کې د بشري حقونو مبارزې مدر ټریسا او د جنوبي افریقا د ازادۍ مشر نیلسن منډیلا نوم هم واخیست. لیکواله وایي که نړۍ باچا خان د یادو دوو شخصیاتو پرتله کم پیژني، نو لامل یې دا دی چې کله برطانیا له هند ولاړه او پاکستان جوړ شو، نو باچا خان د خپلې پښتون ملت پالنې له کبله له پاکستاني ریاست یا دولت سره اختلافات لرل، ځکه نو باچا خان په پاکستان کې هم هومره نه ستایل کېږي چې څومره یې حق دی. کامله شمسی لیکي د باچا خان عدم تشدد فلسفه د پښتونولۍ او اسلام له اصولو اخیستل شوې وه. د نوموړي په خبره هر کس چې دا فکر کوي چې طالبان د اسلام او پښتنو سم انځور ښیي، نو د دې خبرې ردولو لپاره د باچا خان له نومه زیات لوی دلیل نشته. اوس هم ګڼ پښتانه د باچا خان ستاینه کوي، ورته درناوی لري او د باچا خان د سیاسي فکر میراث ته زخت تاوان رسیدلی، خو بیا یې هم نظریه ژوندی ده. همدا وجه ده چې دا باید د حیرانۍ خبره نه وي چې د نوموړي د تلین پر ورځ د ده په نوم جوړ پوهنتون د هغو کسانو توجه جذب یا جلب کړه چې ماشومان حلالوي. لیکواله شمسی پوښتنه کوي که باچا خان ژوندی وای نو د طالبانو ګواښ ته به یې څه غبرګون ښودلی وای. نوموړی وایي باچا خان خو هغه سړی وو چې ویل یې د عدم تشدد لار د هغو پر ضد د سیاسي مبارزې لپاره په مؤثره توګه کاریدای شي چې شرم ولري. خو د کاملې په خبره آیا د ماشومانو وژونکي شرم لري؟ لیکواله کامله شمسی زیاتوي په 400 کې د عدم تشدد مبارز باچا خان د تلین پر ورځ د پوهنتون استاد حامد حسین د خپلو شاګردانو او ملګرو ژغورلو لپاره وسلې ته لاس کړ، پر بریدګرو یې ډزې وکړې، خپله ووژل شو او نوی اتل شو. افغان انزورګر حمدالله ارباب وایي د خپل هنر له لارې دا ښودل غواړي چې افغانان او پښتانه متشدد نه بلکې سوله ییز خلک دي. له ارباب حمدالله ارباب سره باز محمد عابد مرکه کړې ده.
ارباب صاحب، د تیرو 15 کلونو رئیس چې د زه ګورم تاسې دلته په جلال آباد کې چې انزوریز نندارتونونه جوړوي او یا هم کابل کې او یا پېښور کې او یا د هیواد نه لري، ستاسې نندارتونونو سره یو موضوع تړلی وي. مثلا کدی ورستی نندرتون تراشو چې تاسو په کابل کې وکړو د زغم عنوان مو ورکړیو د دنستا مطلب سو
انزورګری خپل یو وسیله د پیغام رسولو دغه اخیری نندرتون چې تاسو یاد کو د تمنګ نوم ورکړیو زغم انزوریز نندرتون د دې نمخ کې یو بل مشران انزوریز نندرتون هم په کابل کې مونږ جوړ کړو خو مونږ تاسو کو د افغانستان دی تیر رسول سیزو کې وګورو داسې بدبختی او ستونزې رامنځته شوې چې خلک یې په مختلفو ډلو ټپلو افکار او احزاب وویشل که نورې نړۍ ته بیا وګورو خلکو کې اختلافات همیش موجود وي خو هغه اختلافات د خلکو د ټولنې د پرمختګ باعث کېږي. له بده مرغه په افغانستان کې که د نظر اختلاف درسره څوک ولري نو دښمني درسره کوي طرفګني درسره کوي. نو زموږ غرض دا و چې د دغه زغم انزوریز نندرتون د لارې نه په کابل کې په ځانګړې توګه هغه میشت مشران ځوانان دوستان چې زیاتره موږ د فیسبوک د لارې چې ګورو یا نور رسنۍ چې دي یو بل ډېر سخت مخالفت کوي. یعنی بیا هم وایم چې مخالفت برای مخالفت خو هېڅ په درد نه خوري خو که چېرته د اصلاح او د رغونې په خاطر یې نو ولې نه نو د دغې نندرتون د لارې دغه مشران هم راوغوښتل دی په یو کوټه کې راټول شلل یو بل سره خبرې وکړې او هغه خبرې چې د کمپیوټر په مخ یو بل ته کولې د هغې او د مخامخ خبرو ترمنځ ډېر زیات توپیر و او ډېر زیات سره نږدې شل. نو هدف دا و چې یو بل باوجود د اختلافاتو وزغمي او په ګډه د وطن لپاره کار وکړي.
دغلته په جلال آباد کې چې یو ورځ ما ولیدل د ایټالیې باشنده چې ښځه خاوند راغله او په نندرتون کې ګډون وکړ بیا یې تاسو نه غوښتنه وکړله چې موږ دا په بیا اخلو خو تاسې هغه ته د تصویرونو د خرڅولو او په تصویر باندې د پیسو ګټلو نه انکار وکړو ولې د هنر للارې نه یو څوک لاسته مړی را نه وړي.
یو خو د ټول افغانستان له بده مرغه په نړۍ کې داسې یو تصویر جوړ شوی دی چې خلک فکر کوي چې افغان وي مسلمان وي یا پښتون وي په ځانګړې توګه نو هغه د تشدد او د وحشت نوم دی او خلک ترې ډډه کوي او هغه تصویر زموږ په نړیواله کچه له بده مرغه د ډېرو رسنیو د لاسه بدنام شوی دی. نو یو نیم هغه برملکي وګړي چې افغانستان ته راځي زما غرض دی چې دوی ته انزورونه د افغانستان په نمایندګۍ د ولس په نمایندګۍ تحفه ورکړم تر څو دوی خپل وطنون ته ویسي اول تک خلک یې ګوري. نو ظاهره خبره ده چې انزور ګوري د انزورګر پوښتنه کوي او دغه د هیواد پوښتنه رامنځته کیږي نو د افغانستان نوم به راځي او هلته به خلکو ته دغه فکر چې زموږ په هکله جوړ دی چې دا خلک صرف د تشدد په ژبه پوهیږي نو هغې ته به یو د امن او د سولې او هغه کوم وسایل چې موږ د خدمت دپاره استعمالوو هغه پیغام به هغې ته ورسیږي.
د دغه جلال آباد او کابل نه علاوه ملک نه بهر ستا انزوریز نندرتونونه وړاندې شوي؟
افغانستان نه علاوه په پاکستان کې په هندوستان کې په جرمنی کې نورو یوروپی هیوادونو کې په امریکا کې ما خپل انزورونه لیږلي دي او هماغه یو پیغام چې مخکې مې ویلي چې د افغانستان په هکله د سولې په هکله او د ولس په هکله یو مثبت پیغام نړیوال ته رسول دي.
له افغان انزورګر حمدالله ارباب سره مو د باز محمد عابد مرکه اورېده او سم د ستارې یونس په غږ درته دا سندره در خبرو.
شراب تمین نبی پجامنو پکسو کے رازا چی دل دل کم دستے گو پپیالو کے رازا چی دل دل کم دستے گو پپیالو کے شراب تمین نبی پجامنو پکسو کے رازا چی دل دل کم دستے گو پپیالو کے رازا چی دل دل کم دستے گو پپیالو کے رازا سر ہیر کڑپ